کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي په لوړه کچه د پخواني پاوځ کسانو ته ځای ورکوي خو ټیټ پوړو ته نه.
داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنګېدل او مستقیان هم نه و، اکثره په نشوي توکو روغ دي، نو هغو ته خود ضرورت نه لري.
دوی وایي په دې تړاو د بهرنیو چارو د وزیر خبرې هم سمې نه دي راخیستل شوي. طالبان وایي خپلو ځواکونو ته هم د یونیفورم په جوړولو کار کوي.
په دې باندې کار روان ده او د اوس مچ استفاده کو د موقتي یونیفورمونه دي، خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دي، اردو داسې پولیس او دي.
امریکا له قطر سره موافقه وکړه چې افغانستان کې د ګټو استازیتوب وکړي.
The first establishes Qatar as the United States protecting.
لومړی موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي.
او د بیلاروس او پولان پوله کې د ګیر پاتشو او پناه غوښتونکو روسای حال هم درکو. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس مې همکار احمد تکل سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
قطر وایي متحد ایالات باید افغانستان هیر نه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي زرګونه افغان ماشومان په شری اخته شوي. او ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. قطر وایي متحده ایالاتونه باید افغانستان هیر نه کړي، خو په عین حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگتن اندېښنې سره ورته دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په واشنگتن کې اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
کله چې د افغانستان وضعیت څارو او د طالبانو له حکومت وروسته تغییراتو ته ګورو، هلته موږ ډیرو شیانو ته اندېښنه ښکاره کړې او د متحده ایالاتونو په ګډون نورو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنې په اساسي ډول د بشري حقونو له موضوعاتو سره تړلې، له تبعیض سره تړاو لري، د ښځو د حقونو مسله ده، د یو پراخ بنسټه حکومت لپاره هڅول دي او د تروریزم تهدیدونو ته اندېښنې دي.
قطر هغه هیواد دی چې د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړې او پرون یې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د امریکا د ګټو د ساتونکي ونډه ترسره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې مارګریت هاریس پرون جمعه له کبله د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیف کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هاری زیاته کړه شرای د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. د WHO ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغې زیاته کړه چې که د ناروغیو د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونه شي شرای په خپرېدو دی. میرمن هارس وویل چې سکل په ماشومانو کې د شری موارد زیات شوي دي او هر ورځ هم موارد لیدل کیږي. میرمن هارس په خپلو پرونیو څرګندونو کې همداراز وویل چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات ماشومان ښایي د خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوه هیوادونو ترمنځ په سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال په ډېره سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي دي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. ښاغلی بایدن پرون په داسې حال کې چې د اونۍ د پای د رخصتیو لپاره کمپ ډیوډ ته روانېده په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه لویه ستونزه ده. د بایدن له خبرو څو ساعته مخکې د ولسمشر مرستیال کمال هارس فرانسې ته د سفر پر مهال دې ته ورته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې اړه یې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره خبرې وکړې. میرمن هارس ویل چې بیلاروس د کډوالو په مسله کې ډېر لانجمن فعالیتونه لري. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې منسک پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې له کډوالو څخه چې یو زیات شمیر افغانان هم پکې شامل دي د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. امریکایي سوداګر ګلین دی ویرس یوه میاشت وروسته له دې چې فضا ته د تلو خوب یې رښتیا شو مړ شو. 49 کلن دی ویرس د اکتوبر په 14 په بلو اوریجن تجارتي فضایي ستور بیړۍ کې فضا ته تللی و. چارواکي وایي د ده وړه الوتکه پرون د نیویارک په شمال لویدیځ کې ټکر شوه. په دې پیښه کې 45 کلن توماس فیشر هم مړ شوی. د ویرس ماهر پیلوټ و او فیشر د الوتنې ښوونځی درلوده، خو دا څرګنده نه ده چې پرون په دوی کې کوم یوه سیسنا 122 الوتکه چې یو ماشین لري چلوله. وروستی خبر د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. د لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیلېږي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پایلوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه او استرالیا په بی ګروپ کې پاکستان له مخې لرې کړ. ټاکل شوی و چې سږنۍ لوبې په هند کې ترسره شي، خو د کورونا د وبا له کبله متحده عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. دا لومړی ځل دی چې د نیوزیلند او استرالیا لوبډلې د شل اووریز نړیوال جام پایلوبې ته رسیدلې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پاڼه کې موندلی شئ، آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي په نوې جوړیدونکې ملي اردو کې د مخکینی جمهوري نظام سرتیرو ته ځای نشته. دا خبره د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وکړه. خو د طالبانو ویان بیا ویلي په دې تړاو د ښاغلي متقی خبرې سمې نه دي راخیستل شوي. دا چې جزئیات څه دي، تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د نوي ملي اردو د جوړېدو لپاره له خپلو هڅو غږیږي، خو وایي په چوکاټ کې به د مخکینی جمهوري نظام سرتیرو ته ځای ورنکړي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري او د مخکینی حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به په خپلو لیکو کې ځای ورنکړي. اوس د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد هم وایي دوی یوازې په لوړه کچه د مخکینی نظام مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د سرتیرو په توګه یې د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي.
دو ډوله د پخوانی اردو سرتیرو یا عسکرو، یو مسلکي خلک دي، خو اوس عملا له موږ سره ستا اوس په هوایي ځواک کې موږ تر اوسه 3 سالوته کې بیرته فعال کې پخوانی هوایي ځواک انجینرانو فعال کړي او پیلوټان را سره واولو زولې. نو هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دغه به خامخا د غلو وړتیا او استفاده کوي دغه هیواد ده. او یو داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنګېدل او هغوی مسلکیان هم نه و، اکثره په نشه یي توکو روغ دي، نو هغو ته خود ضرورت نه لرو. د هغو زموږ خپل مجاهدین ښه تکړه دي، لوی جنګ یې په مخه بوت، نیمه نړۍ ما تکړه. دغه اردو نه بل اردو ښه کېدلی چیرې سي. نو
ښاغلی مجاهد د ملي اردو د شمیر په اړه وایي ستونزه او اړتیاو ته په کتو به د نوي ملي اردو شمیر مشخص شي. خودی څرګندونو په ټولنیزو رسنیو او ترخواي د چارو د شنونکو پر اخ خبرګونونو راپورته کړی دي. دوی له وی خوا دا ډول موضوعات له پاکستاني میزونو مطرح کول ضعیفه ډیپلوماسي بولی او ترخواي د طالبانو حکومت تورنوي چی په یو ډول د پاکستان تر سیاسي اغیز لاندې راغلي. د چارو شنونکو ظریف امینیار وایي د ملي اردو په اړه بحثونه د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان له سټیجې په اړه خبرې کول هغو غوښتنو ته تسلیمېدل دي چې پاکستان یې له افغانستان لري.
ملي اردو او تنظیمي اردو سره توپیر لري. که امارات غواړي چې ملي اردو جوړه کړي، نو طبعا باید ټول شموله وي، د ټول افغانستان خلک پکې باید شامل وي، په وړتیا او مسلک سره انتخاب شي او یو مسلکی اردو وي. دا چې تعداد څومره وي دا کاملا د بحث وړ ده او د افغانستان اړتیاوې پکې باید په نظر ونیول شي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډیره نظریات په دې څرخي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې قوي پوځ نه غواړي او له دې ویره لري چې په راتلونکو کې ورته ستونزې جوړولی شي. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو د طالبانو دا دریځ غندلی او ترې هیله کړې چې له حساسیت پارونکو موضوعاتو هغه چې تر ډیره د پاکستان په ګټه څرخي ډډه وکړي. د جمهوریت نظام له پاشل کېدو وړاندې افغانستان نږدې 350,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل چې په مجهز او تجهیزاتو او وسایطو سمبالو. د دې سرتېرو یوه مهمه برخه یې چې ځانګړي ځواکونه وو د بهرنیانو لخوا روزل شوي وو چې په سیمه کې یو بېساری ځواک بلل کېده.
و موریدل چې طالبان وایي په لوړه کچه د پخوانی پاوز کسانو ته ځای ورکوي خو ټیټپوړو سرتیرو ته یې نه، بل ورته طالب چارواکي وایي خپلو ځواکونو ته هم د یونیفورم د جوړولو په حال کې دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورم کاروي دا موقتی دي او دوی به خپلو بېلابېلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف یونیفورمونه جوړ کړي. دا وخت وسوال طالبان یو شمېر یونیفورم لري خو ډېرې په ملکی جامو کې ګرځي چې د خلکو اندېښنې هم پارولي. خلک له طالبانو غواړي چې خپلې لیکې منظمې او خپلو وسلوالو ته یونیفورم جوړ کړي چې دوی د نورو خلکو له ځورونې خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان پلازمینه کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاس ته پرېوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په ښار او واټونو کې کم لیدل کېدل خو کابل ښاریان وایي دا ورځې شمیر ډېر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلې حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر وو چې تیر شو. د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست وو، دوی وسلې هم درلودي او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوګ ورسره. د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست وو، دوی هم عادي لباس او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول ښار کې وضعیت هم داده او طالب وسلوال ټول به یونیفورم دي؟ د ازادۍ راډیو بل خبریال له عبدالحق څلور لاری څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا پخوانی ځواکونو ته ورته دي خو بڼه یو څه بدله ده، لمندار کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري سم لکه د پخوانیو کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشټون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل ښاریانی اندېښمن کړي دي. دوی وایي د ښاري نظم د ګډوډېدو ترڅنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولی شي. چې خپل طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړی او ویلي چې د خپلو لیکو تصفیه یې پیل کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي محیودین وای روان وضعیت ډیر اندېښمن کړی دی.
ولاد یې خوم ډیر اندېښمن کړی په دې چې په دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم په قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک به خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. وروره داسې ګډوډي خو دا خو خپله د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل ښار بل اوسیدونکي سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو ښارونو کې هم ده.
بد مرغ اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دی هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولی. ښه به دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکي بیا وایي خپلو ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپلو بېلابېلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، انشاءالله موږ امنیتي ځواکونه به ټول یونیفورم ترتیب کړي. په دې باندې کار روان ده او دا اوس هم چې استفاده کوو دا موقتی یونیفورمونه دي، خو بیا هم درېګونې ادارې د نظامي برخې او حتی تلو پنځه ارګانونه کېدای شي جوړ شي. ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه د اردو داسي پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کېدای شي یونیفورمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپلو بېلابېلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل. خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت د حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وه. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولي، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخص امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه دسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کیږي چې پولیس سره کوم یونیفورم واغوندي، اردوی څه رقم ولري او امنیتي ملي څه رقم ولري. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې و زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک یې د بازار نه ملاسره اړولی شي او هغې نه سوء استفاده هم کېدلی شي. نو د یونیفورم سره د هغې د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم نه څوک سوء استفاده ونه کړي.
د یادونه ده چې تیر جمهوري نظام که څه هم خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله د دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکې هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کاروونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوري نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د ښاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. انډیر ځله لیدل شوي وه چې د انضباطانو لخوا د ښار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو له امله درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ کاکل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 سپو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. هله د چر سره یې واوري. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. قطر منلې چې په افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د هیواد استازیتوب وکوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن پرون له خپل قطري سیال سره د موافقې د لاستیک په غونډه کې ویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو وی او په کابل کې د خپل سفارت ځینی برخې به پرانیزي څو د امریکایانو د امریکا د دایمي وزلرونکو او افغان وګړو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحدو ایالاتونو د ګټو ساتونکو وي. لدې موافقې اټکل کېدای شي چې ښایي متحد ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکي کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه و د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لوري موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموږ او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د 13 اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماټیک ماموریت وو بند کړ او وروسته د قطر په پلازمینه دوحا کې د دې سفارت څو برخې فعالې کړې. متحده ایالاتونو په هغو هیوادونو کې چې ډیپلوماتیک استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څو نورې موافقې هم لاسلیک کړې دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریې په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقې لري.
قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحدو ایالتونو ویلي دي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل له دې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد له لارې د متحدو ایالتونو پوځي اډو او یا له دوحې څخه په چارتر یا ځانګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. یوې بلې نړیوالې موضوع کې پاتې کیږو. بلاروس په د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند پولو کې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی دی. زرګونه پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په هیله د ژمي په سړه هوا کې د پولند پولیس سره ډیر دي. بلاروس سره لدې چې د فشار د عالی په توګه اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورپري خودو توران دی، خو پرون یې یو ډله کډوال بیرته خپل هیواد ته خپلو هیوادونو ته استولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د پولند بلاروس په پوله کې وضعیت ورستربلې مخ په کړکیچنې دوده. زرګونه پناه غوښتونکي په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ ایسار دي، دغې پولیس سره ډېره شوي او غواړي پولند ته ننوځي. ګڼو رهبرانو په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې تړاو څرګندونې کړې.
زه فکر کوم دا یوه لویه اندېښنه ده. موږ خپله اندېښنه روسیې سره شریکه کړې، موږ خپل تشویش همداراز بلاروس ته هم رسولی. زه فکر کوم دا یوه ستونزه ده. بایدن دا عکس العمل سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د پوښتنې په ځواب کې وکړ. ولسمشر بایدن د پولند بلاروس په پوله کې د رامنځته شوي وضعیت په تړاو داسې وخت اندېښنه وښوده چې مرستیالې کاملا هاریس فرانسې ته په سفر کې هم ورته څرګندونې کړي. اغلی هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره تر لیدنې وروسته یو کنفرانس کې وویل چې بلاروس په ډېر لانجمن فعالیت بوخت دی، ټول نړۍ او مشران یې هغه څه چې هلته پیښیږي څاري. اروپایي ټولنې بلاروس په دې تورن کړی چې د کډوالو له مسئلې د یو جنګي تاکتیک په توګه کار اخلي. د دوی په خبره مینسک د جنګ ځپلو او وروسته پاتو هیوادونو پناه غوښتونکو ته لار ورکوي او د سرحد په لور یې ټیل وهي. د اروپایي ټولنې چارواکي همداراز وایي د بلاروس پالیسیانې ټولې په دې عیاري شوي چې څنګه د مستبد رهبر الکساندر لوکاشینکو په رژیم د لګېدلو بندیزونو غچ واخلي. لوکاشینکو او رژیم د 2000 کال د اگست تر لانجمنو او کړکیچونو انتخاباتو وروسته د مظاهره چانو په سخت ځپنې تورن دي او له عمله د اروپایي ټولنې لخوا پراخ بندیزونه پرې لګېدلې دي. پولند د سرحدي سیمې د امنیت د لا ټینګښت په هدف 2,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. بلاروس همدې مسلې باندې هم انتقاد کړی دی. بلاروس خپل زرګونه عسکر او تجهیزات سیمه کې ځای پر ځای کړي او هم د خپل لوی ملاتړې روسیې له هر اړخیز پوځي حمایته ګټه اخلي. روسیې د بلاروس د ملاتړ په هدف خپلې الوتکې هوا ته پورته کړي او د راپورونو له مخې دوه عسکرې د پراشوټ په تمرینو کې پرون وژل شوي دي. له دې ټولو سره سره بلاروس ویلي ځینې کډوالې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته استولي دي، خو لا هم دغه هیواد ته د انتقاد ګوته نیول کیږي. ګڼو هوایي شرکتونو د نومبر له 12 د ترکیې او بلاروس ترمنځ د پروازونو شمیر کم کړی څو د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
اوریدونکو دا پروگرام را سره نن اوریدلی سي له 2 تر 3 پښتو او له 3 تر 4 دری بڼه وړاندې کیږي. درته نن په افغانستان کې په دې پروگرام کې په مخبزيات دن کې لوګه باندې خبره کیږي. لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک له لوګي سره مخامخ دي. د غراز د لومړنیو خوراکي توکو او نورو اړینو توکو بای هم ختلی دي. تاسو دا پروګرام را سره واورئ او که چیرته پوښتنه لرئ کولی شئ بحث ته له رابلل شوو میلمنو نه خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ییز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون جمعه پاکستان ته د رسمي سفر په درېمه ورځ وویل چې نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمېر هیوادونه چې نمونه یې د یاد نه کړل د ده په وینا د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. دا چې څنګه، تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلومات مولوي امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 21مه د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت کان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره هواره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا مال مطلب ایسی پرواد بندر میں باہر استفادہ کی جو ذرا ٹانا غنم ہندوستان افغانستان سے لیکن مست وعدہ کرے گا دا خبر مسلموں کی چلائے پاکستان جو وعدہ بندر کھلاری اجازت کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 40 41.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ لري زموږ راپورونه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. یوازې پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کوي. فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو یې آدرس دی. او پر دې سربیره د خبرونو لنډیز او دغه راز ټول خبرونه پر ټویټر هم شته. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل ناورو.
قطر وایي متحد ایالاتونه باید افغانستان هیر نه کړي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په عین حال کې ویلي دي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگټن اندېښنې سره ورته دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100 تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې پرون خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوه هیوادونو ترمنځ په سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال چې افغانان هم پکې دي په سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. امریکایي سوداګر ګلین دی وریس یو میاشت وروسته له دې چې فضا ته د تلو خو بې رښتیا شو مړ شو. 49 کلن دی وریس د اکتوبر په 13 په بلو اوریجن تجارتي فضایي ستوربیړۍ کې فضا ته تللی و او پرون یې الوتکه د نیویارک په شمال لویدیځ کې ټکر شوه. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم له ژمنې سره راځو د زهرو کاروان اونیز پروګرام ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي.
شفاخانه‌های تداعی معتادین
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې معاشونه نه دي اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبان له معتادینو څخه تر درملنې وروسته لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي.
دې خوشاله چې دین اور عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه د فقرای ته درځ نه کوم.
دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشي موادو معتادین بستر کول څه ستونزه لري په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی تداوی ټیم بیلی ډیر ښه نتیجه به ورکړي.
د رفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې نشو له کورنۍ څخه لري او بی حوصله کړ.
په کور کې له پلار سره مم بد اخلاقی کوله، له مور سره مم بد اخلاقی کوله، صاحب سم خبر راته وکړه هغه مم نسو زغمه لګ.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې حجی اسلم له رضایت وروسته ولی نن ګیالي ته د خپل لور له ورکړې ډډه وکړه.
زما خداسي خوخه ده چې انجلې به ورکو
مور دا چې سبا لیک بند شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډ شي تر دې خدا خدای چې پر کور ناشته
واخزه ننګیاله سم خبره کوي ولې په لوی لاس په لور په بلاخته کوي.
اوس تخبرونه لمړی مطلب ترازو د معتادینو د درملنې جنې کارکونکو د ماشونو د نور کولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې ماشونه نه دی ورکړل شوی او پر دې سربیره په ورستیو دوه میاشتو کې د خوراکي او نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي. د افغانستان طبي شورا د دې روغتیایي مرکزونو د کارکونکو د ماشونو ستونزه تاییدوي او خبرداري ورکوي چې که د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو د کارکونکو ماشونه ور نه کړل شي نو یو لوی بشري ناورین به پیښ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د عامې روغتیا وزارت سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې
لدوه څخنی ولی بیا تر پنځم میاشت پورې د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو ډیری کارکونکو ته میاشتنی معاشونه نه دي ورکول شوي او له دې امله له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو عمومي مسؤول ډاکټر خوشیوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو کارکونکو له څو میاشتې راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او دوی پر مالي ستونزو سربیره د نورو امکاناتو له نشتوالي سره هم مخ دي.
سلور میشتی کیگی چه ده متادینو ده درملنی روختیهی مرکزونو پرسونل ده دکترانو چخنی ولی بیا تر صفاکار پوری ماشونه ندی اخیستی او ده چوال ده سوم شمسی کال لمریو دریو میشتو ماشونه تخصیص تر اوسا مکتنه دیرا رسیدلی اوس چه چه خدمات ناروغانو او ده حقی پای بازانو تا ورانی کیگی لبازار چخه بپور اخیستل کیگی
از بازار چار اسازی میشه.
د عامې روغتیا وزارت سرچینی وایي چې دوی پخوا هم د معتادینو د درملنې د برخې کارپوهان او متخصص ډاکټران لږ درلودل، اوس چې د دې روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او امکانات یې کم شوي نو یو څه کارکوونکي چې درلودل هغوی هم پریکړه کړې چې خپلې وظیفې پرېږدي. که څه هم د طالبانو حکومت له دریو اونیو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، خو د معتادینو د درملنې ځینې ډاکټران شکایت کوي چې دوی له مشورې او روغتیایي مرکزونو د امکاناتو په پام کې نیولو پرته دوی ته معتادین وروړل کیږي چې دې کار هم خپل معتادین او هم روغتیایي کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت رسمي نظر هم واخلو، خو د دې وزارت د روغتیایي خدماتو معین له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د طبي شورا د عامه پوهاوي او مطبوعاتي مسؤول ډاکټر شکیل یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې ټول روغتیایي کارکوونکي په تېره بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي له جدي مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دا ستونزه د دوی له شورا سره شریکه شوې ده.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې د افغانستان اسلامي امارت په وخت رسیدګي ونه کولای شي نو په افغانستان کې به یو شتر بشري ناورین رامنځته شي. د افغانستان طبي شورا د اسلامي امارت سره ځینو تفاهمونو ته رسیدلی وي نو انشاءالله معاشات او کوم شیان دي چې ټولو ډاکټر صاحبانو ته به په وخت باندې ورکړل شي. خو د معتادینو ستونزه یو جدي ستونزه ده که چیرې د افغانستان اسلامي امارت ورته پاملرنه ونه کړي نو ډیرو لویو ستونزو سره به موږ مخ شو.
د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو نه ورکولو په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې هم بندې شوې دي. څرنګه چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو له همدې بهرنیو مؤسساتو څخه ماشونه اخیستل، اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
رازا کمه مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گده میلوو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو لاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهر و کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې تر درملنې وروسته له معتادینو څخه دا لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. ځینې معتادین او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې دا ژمنه او وعده د معتادینو د کورنۍ د غړو په مخ کې ځینې اخیستل کیږي. د دې ژمنې په اساس که کوم معتاد تر درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو نیول کیږي به او زندان ته به اچول کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې 50 معتادین تر درملنې وروسته له روغتي مرکزونو څخه رخصت شول. د معتادین چې له فراه ښار څخه راټول شوي وو لومړی د فراه ولایت زندان او بیا د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو ته یوړل شول چې هلته د 45 ورځنی پړاو پر ځای شپږ دېرش ورځې تېرې کړي. د فراه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري وایي چې پخوا به معتادین په خپله خوښه راوستل کېدل او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې به بستري کېدل، خو اوس دوی په زور بستري کېږي. ښاغلی انوري وایي چې له دې روغو شویو معتادینو څخه په لیکلي بڼه ژمنه اخیستل کیږي. د ژمنې اساسي خبره دا ده که دا معتادین له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو زندان ته به واچول شي.
نو دا تعهد چې نن موږ ستاسو اخیستی دی په هغې کې نوشته سوی چې زه فلانی د فلانی زوی راغلی یم، زما تداوی د یو دور دپاره مکمل سوی دی، زه د فیلن دپاره هیڅ ستونزه نه لرم، او که په آیندې کې مواد مخدر ته مې رجوع وکئ او ګیر شوم چې د امارات امنیتي چارواکي دي، نو بیا موږ حق د ګیله نه لرو، شکایت هم نه لرو چې زموږ سره هر چلند کیږي ودی شي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له فراه ښار څخه سلګونه معتادین راټول او زندانونو ته استول شوي دي. کله چې 15 ورځې وروسته معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شي، نو د هغوی پر ځای به له زندان څخه نور معتادین د درملنې لپاره دې روغتیایي مرکزونو ته واستول شي. گل علم او عبدالحمید و هغه معتادین دي چې شپږ دیرش ورځې مخکې د فراه ولایت له زندان څخه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ته وړل شوي او اوس تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل خوښ دي چې روغ شوي او د هغې ژمنې له مخې چې د طالبانو له حکومت سره کړي هڅه کوي چې بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
دی خوشحاله چې دې ناوړه عمل څخه مو وژغورو، ما توبه د فکر آیت بیا ځنه کوم چې مې وکړ مړ مې کړي.
دلته 15 یا 16 کې ساعت یابو په یم دغه دیدار روز څخه چې دا عمل بل عاقبت نه لري او دې په دې شرایط کې چې هر روز ځان خپل په خپل خوشالي راوړي به تر تر هغه چې زندان ته لاړ شي. نو ته
په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان له طالبانو څخه غواړي چې د معتادینو انساني حقونو ته پام وکړي او له هغوی سره د زندانیانو پر ځای د ناروغانو په ډول چلند وکړي. له دې مدني فعالانو څخه یو هم نورولي دی چې د معتادینو پر حقونو ټینګار کوي. دای د طالبانو دا کار ستای چی معتادین راټولوي او درملنه کوي. دای وای دا کار په فراه ولایت کې د دې سبب کیږي چې بازار ته د نشي موادو وړاندې کول او د دې موادو غوښتنه راکم کړي.
فلحال په فراه ولایت کې هیڅ معتاد نه پیدا کیږي. خلک د دغه اشخاص له لاسه واقعان په عذاب وو، یا به منطقه پرې شي ترلې به بل خواته بیا ګرځوي د چې په بیلا بیلو ځایونو کې په تداوی لاندې دي عادي نن فارغه کیږي.
په تیرو دوو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو محدود کیدلو وروسته په دې وروستیو وختونو کې ځینو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. خو د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د پخوا په شان د کارکوونکو د معاشونو، تخنیکي او مالي امکاناتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد بیلابیل ډولونه لري چې هر یو یې ځان ته اغیزي او نښې نښانې لري. د بیلابیلو نشه یي موادو معتادین پر یو ځای بستري کول د درملنې بهیر ټکنۍ کوي او یو بل ته خپلې منفي تجربې انتقالوي. دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشه یي موادو معتادین بستري کول نورې څه ستونزې لري او څنګه کولای شو چې د دې ستونزې مخه ونیسو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلې چې باید د څه ډول نشه یي موادو معتادین یو ځای بستري کړل شي.
نشه یي توکي سلور 15 ګروپونو ویشل شوې ده او د هر ګروپ ځانته مزایا دي، د هر ګروپ ځانته مشکلات دي، د هر ګروپ ځانته مدیریت د تداوی. نو په دې صورت کې مریضان کله چې بستریږي اول د یو سکرینینګ شي یا یو تاریخچه ورنه واخیستل شي چې د کوم نوع مواد نه فعلا استفاده کړي. مثلا یو شخص د ټول مواد استفاده کړي په آخر درې میاشتو کې شیشه استفاده کوي، نو موږ په تداوی کله چې پلان ورته جوړو دغه د شیشې چې هم شدت د نشه یي زیات ده و هم هغه حجم د نشه یي زیات ده، موږ هغه په نظر کې نیسو. مثلا په محرکه موادو کې نیکوتین راځي، مثلا چای ده، سګرټ ده، دا د عادي نه شروع امفیټامین ده، میټامفیټامین ده، نیکوتین ده، دغه خاندان د دوا چې ده دا چې کله مریض بستر شي زیات رواني متاثر کیږي. بل هغه اوپیات ده چې په هغه کې هیروین ده، هغه کې تاریاک ده، هغه ته فنتانیل ده، نور یې د جسمي اراضي ډېری. مثلا مریض ډېر د درد نه شکایت کی، د کانګی نه شکایت، د افرازات د پزین د شکایت کی، افرازات د سترګونو د شکایت کی، سردردی نه د شکایت کی، د هغه آراز او د دې آراز بخی سره بیل شو او بیل تدوی موڑی. بل هغه مواد دی چې دماغ انحطاط سره موجی که یا ډیپریسیي یا دماغ خاموشی، په دې کې خوابور ګولیګانې دي، په دې کې هغه باربیتوراتونه دي، نو ادې هم جسمی ام رواني مشکلات ډېری، مریض زجر باسي، ادې بیل مدیریت ده. بس همزه هغه مواد ته وایي چې کله د مواد استفاده وکړي خیالات ویني او تصورات ویني، مثلا مریض وایي چې زه په تیاره کې یم او هوا کې چکر وهم، د دې بیل مدیریت ده. وغیره کې مثلا د کې چارج ده یا مثلا پترول ده یا د مختلف سریشونه دي، دوی هغه مدیریت د تداوی فرقی. نو زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا وارد بیلی د تداوی ټیم بیلی، نو ډېر ښه نتیجه به ورکړي.
پر یوه ځای د بیلابیلو نشه یي موادو معتادینو بستر کېدل کومې ستونزې لري؟
دغه مختلط چې دوی بستر شي، مختلف مواد یو ځای بستر شي، یو وزینه چې هغه منفی پوینټ یا منفی بخش ده، دوی تجارب شریکوالی ام د موادو ام دغه منفی د ژوند تجربې، مثلا یو د تریاک مریض بستر شي، د چرس مریض بستر شي، او یو د مثلا هیروین مریض بستر شي، یو د شیشه مریض بستر شي. نو د شیشه والا به وایي چې زه داسې مواد وهم چې دا وهم دا مواد کله چې دا استفاده کوم نو زه ډېر لذت اخلم، نو دغه بل نفر هم تشویقیږي، د ذهن کې د خبر ثبت دي چې د نشه ډېر ښي دستي په ډېر عادي یو شکل سره دا جک نشه انتخابوي. مثلا یو نفر چرس استفاده کوي، بل وایي ورو دغه تریاک چې استفاده وکړي ته به لس ساعته کار وکړي، ګوره یو منفي مسج ورته ورکړي. نو دا کله چې بیرون ووته که یو چیرته مقابلیږي یا خوب یې نیولي یا کار کې ستړی کېږي، دستي تجربې شریک کړی چې دا تریاک ډېر ښه کوي څوک، نو دسې تریاک. یا مثلا یو نفر د جنسي اړخ نه ډېر ضعیف وي، یو نفر چې شیشه استفاده کوي یا خو تحریک کننده ده، استمولان ده، وایي چې دغه شیشه استفاده وکړي دغه مقربت جنسي ته به مثلا ډېر ته تقویه کوي. نو کله چې یو ضعیفوالی هغه شو دستي شیشه استفاده کوي. نو دغه منفي تجربې دي، کله چې دوی خپل منځ کې شریک کړي کېدای شي هغه ډېر مشکلات ورته پیدا شي، او په ضمن کې هغه جیک مواد د انتخاب کوي. ګوره په یو اتاق لس نفر وي، درې مریضان د شیشه د بستر کې، یو درې مریضان د هیروین او تریاک د بستر کې، یو درې مریضان مثلا د خوابور ګولۍ خوري هغه د بستر کې. ګوره د شیشې مریضان چې دي، شیشې مریضان دغه رواني بخش مشکلات پکې ډېری، مریض مثلا شیشه ماتوي، مریض کمزا کوي، مریض مثلا خپل کمیس چیرې کوي، مریض مثلا یو بل ته ضرر رسي، یو بل سره جنگ کوي. درې نفر په دې حالت کې شو، مثلا کله چې درې نفر هیروین څکي هغه ډېر درد لري، پرنجیږي، ډېر هوښ کیږي، هغه شکایت کوي. نو په دې کې دغه اتاق یو ګډوډیشن پیدا کیږي، هغه څوک چې تداوی ټیم ده د هغه نم لاره ورو کیږي، دغه د مریضانو نارامي مختلف یو مریض بل مریض باندې تاثیر کوي، هم د تداوی پروسه په تاخیر کې اچوي، هم د تداوی ټیم ته مشکلات. دې لپاره د علمي دیګانه دوی باید په بیل وردو کې تنظیم شي چې هغه یو طریقه د تداوی دغه بل باندې منفي اغیزه کوي، یو منفي مسج اخلي. هغه
د مختلط تداوی د ستونزې د مخنیولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
کله چې یو مریض نوی راشي، دا باید یو سکرینینګ شي چې دا څه ډول تداوی ته مساعد ده. مثلا یو نفر راځي چې دا تجربه د ترک مثلا اته دلیل لري، اوه ځلیل لري، شپږ دلیل لري، مثلا زما وایي شل کاله کېږي چې مواد استفاده کوم. کله چې مریض راځي، مینو د تداوی ورته مخې ته کېښودل شي. مثلا تاسو یو نفر یو هوټل ته ځي، یو ګلسون مینو راوړي، وایي ته څه شی غواړې، ته کوم نوه غذا غواړې. په تداوی کې هم همدغسې ده، تداوی مثلا شپږ اووه ماډلونه دي په جهان کې، په خپله په افغانستان کې دغه ماډول د تداوی یا نوید د تداوی انتخاب بول دا یو ډېر مهم کار ده. بل هغه واردونه یا اتاقونه د هر موادو لپاره بیل بیل واردي، هم ورته صحیح خدمات عرضه کیږي، او هم په ضمن کې د موثریت او مثمریت د تداوی ورته ډېری، او مریض ډېر ښه نتیجې سره به خپل کور ته لاړ شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د ایتیاد په مخنیوي کې مور څه نقش لري؟ په دې اړه به د فوزي وردک خبرې واورو.
مور باید به مسئولیت نوین چې هیڅ نوی افتی کې وری موږ په امغه کوزاکستان وی مکتب وی مدرسه وی په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري امغه ته موږ په جریان کې و چې دوی حاضری منظمه ده نه ده د دې چا سره ګرځي چا سره ناست وی لاړه ده مور په هر حساب نه پویږي کا خو یو بوی کې تغیرات راشي په ځلسه کې تغیرات راشي په خوراک کې تغیرات راشي په خوب کې تغیرات راشي هغه باید سل په سلو کې متوجه دی اولاد اوسې چې اولاد کې مې دا تغیر راغیدا ویني من دلیل باید پیدا کی دا مشر اولاد ته باید خاص سم په سخی طریقې سره ته تربیه ورکې ځکه چې کوم مشر اولاد دی خو یا نور تنه یا غین یو عبرت خو دی نور ورو تنه تشویقیږي په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډیر متضرر وي مثلا شب نشینیان کې ادی ملګرتیا او ډیر شوقي وي د درس لقمن نوي ډیر د سې دی خواته خواته ګرځي په غوي ته باید موږ ډیر متوجه وسو چې هغه متضرر نشي
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده د لوګر ولایت دروس کلن رفیع الله له 15 کالو راهیسې چرس کوي دی وایي چې د مینې له امله مې چرسو ته مخه کړه خو له نشو سره سره مې بیا هم غمونه او دردونه څو برابر ډیر سول رفیع الله چې تر نشې مخکې د ټوکرانو دکان درلود اوس یې هر څه له لاسه ورکړی دي دا چې رفیع الله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
کله چې مین سولم د دې په ځای باندې چې د هغه په کور باندې ورسم هغه ته بې عزتي ورواړوم د هغه نوم ور بد کم د خپل ځان نوم بد کم د خپل پلار نوم بد کم د رولا سولم بس نشه به مې کولی چرسو یو بل مازګر به مې 50 روپۍ راست هغه به مې تر بل مازګره پورې بست و د چرسو په برکت مې مینه ترلاسه نه کړه خیر داسې حالات ته ورسېم چې اخلاق مې ډېر خراب سو په کور کې له پلار سره مې بد اخلاقي کوله له مور سره مې بد اخلاقي کوله څه به سمه خبر راته وکړه هغه مې نه سوه زغملی په لمانځه کې به م ډېر سست ولم زما په وجود یې دا تاثیر کړی و چې مثال تورې واړولم په مغزو کم حوصله یې کړلم او بل یې تنهایي ته ډېر رسولم له مور له پلار او له ورونو له خوندو له خپلو خپلوانو له قریبانو د ټولو کوشش مکاو ستنا واسم او د آینده په غم کې نه ولم چې آینده به ما څه وي آینده کې به زه واده کوم نه به کوم ځوان نو زندگی به مې وي پلار او مور ورونه دا به آینده کې څه وي دا ټول فکرونه مې په ذهن کې هیڅ ونه ما باغ نشه کوله نور بتلم او راتلم یا سابو تکلیف را تول وی د مریض ولا ما او کوماند ولا کوم څوک سی بولو هغه خو یوم په در راته ونه خو یاندې ما غمې ونه خو زم مریض ولم په کور کې لونه به خم یو څوک مم نه پیژندل خدای پاک دی و به کی یو نام و یو څنګه پیژندل نور می په کور کې یو څوک هم نه پیژندل بیا پلا راغله بیا ز ډاکټر ته ولم ما به په خپل خپل کار کاوه تلم به مارکیټ ته لته به کله 1500 لاس تر اله کله 1300 لاس تر اله کله به 0 روپۍ لاس تر اله بس پوغه کې ولاړم د 500 روپۍ به می چر سره واصل هغه به می سګریټ مګریټ به می جن جوړ کو هغه به می واله دغه سبب سی ولاړم یان دي دا رقم نه ولم چې زیر پل ترلاندې ولم یا کوم چاته خاص کاوه یا می لمور څه پیسې غلا کړې یا پلا را څه څغلا کړي دا چې کومه دغه مینه درلود ما ته په پلار وایلې چې دا ورونه دي څوک 2000 روپۍ ماته راوړي څوک 3000 روپۍ ماته راوړي دا زه په خپل کار کوم د لې په کور کې مصرفوم ته خو ماته یو څه راکوه ما په لیا چې دا نورې خورزم خورم
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې نن ګالې دی وشتمن سړی زوی دی او یو انجلې ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده. د انجلې پلار حاجی اسلم هم راضی سوچي نن ګالې تخپل لور ورکړي خوای چې اوس یې زوی مسافر دی کله چې هغه له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپله لور ننګیالي ته ور نه کړه او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجي صاحب اسلام خان، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوې چې څنګه راغلی یې. تاسو خو همدا اوس راغلی، میلمانه یې، زموږ سترګې او لیمه یې، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجي صاحب اسلام خان، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي، څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډېر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډېر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکړم او بیا به تاسو ته خبر درکړم.
ښه، سمه ده.
مورې، ته یو بل ګیلاس چای راواچوه چې ډېر خوند یې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه، تازه د سفره راغلې، ستره یې، ځکه چای خوند درکوي. ها، دا دی چای به در واچو.
ننګیالیا بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا یې نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه، نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکړو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پی خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به قاچاقبر وي، زوی خو به نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، نجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خو دا ښه ده چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي، ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه، ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویه، زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه، نو چې داسې ده زه خبر ورکوم، چې زموږ سلا ونه شوه بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.